ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوردونکو د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن د ګول ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اته، په کابل کې اونیمه، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شروان کلندر
او زه مجاهد جواد.
په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته د ټولو وړاندې سرټکی مخکې. پاکستان کې د پښتنو ملت پالا سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټي وای په 14 اکتوبر باندې د چین نه پاکستان ته اقتصادي لار کې وړو صوبو ته د برخې نه ورکول په ځد ټول هیواد کې احتجاجونه پیلوي.
دا خو موږ صرف ایم پی او پروټیست ریکارډ کوي، دا چې په دغه ورځ پروټیست ریکارډ شي نو د نه پس موږ نورو ګوندونو سره رابطه کوو.
د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د پاکستان په دریو صوبو بلوچستان، سند او پنجاب کې پولیس د خلکو په وژنه او زورونه کې لاس لري.
هم پولیس والا خلک تورسل کی او بیا هم چې هغه خلاف کمپلینټ وشي نو هم پولیس والا په خپل هغه تفتیش کوي.
او دلته امریکا کې نن د راتلونکي صدر لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ او ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن ترمنځ به مخامخ تود باس کیږي. تمه ده په ملیونو خلک به دغه باس ګوري او اوري.
In a normal year, the debates are one of the only ways to move the needles after the conventions. They're the moment where more people tune in and watch.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. عوامی نیشنل پارٹی د اکتوبر 14 منټې نه په ټول هیواد کې د چین پاکستان اقتصادي منصوبې لاندې د غربي لارې نه جوړولو په سر د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د ګوند ویان زید خان ډیو ریډیو ته ویلي دي د احتجاج تحریک پیل به د پښتونخوا نه کوي او د بلوچستان، اسلام آباد په شمول په ټول ملک احتجاجونه خپروي او نورو سیاسي ګوندونو سره به هم په دې لړ کې رابطه کوي. د پښتونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونه په اسلام آباد تور لګوي. د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت د پرله پسې لوزونو باوجود د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریدونکو غربي لارې باندې کار نه کوي او د منصوبې تر سره کولو لپاره تر اوسه ټولې هلې ځلې یوازې پنجاب کې روانې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود یو ځل بیا په پښتنو غږ کړی که په خپل پانه سیدل نو مرکزی حکومت به ترې د سی پی ایک ټوله منصوبه پنجاب ته یوسي.
د نړیوالو حقونو یوې دفاع کوونکې ډلې په پاکستان غږ کړی چې د پولیسو دا زوړ او پخوانی سیستم د نوې کړي ځکه په مفسدو او ناوړو افسرانو ډک دی او خلک له هر ډول ویرې پرته ازاروي. په نیویارک کې د بشر د حقونو د څار ډلې په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې دوی داسې اسناد او شواهد لري چې پاکستانی پولیسو خلک شکنجه کړي، بندي کړي، د محکمې له حکم پرته یې وژلي او له بندیانو سره یې نور داسې ناوړه چلند کړی چې په ترڅ کې مړه شوي دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د پولیسو لخوا په ناوړه چلند باندې سیاستوالو او سیمه ییزو مشرانو تل نیوکې کړي دي خو حکومت لا تر دې مهاله هم په دې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې اصلاحات راولي. د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی له پاکستان سره د اوبو د پخوانی تړون پاړه د بیا غور کولو لپاره د لوړې کچي یو غونډه رابللې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د سنتلاس تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغه تړون له مخې هندوستان په ختیځ کې د دریو سندونو او پاکستان په لویدیځ کې د دریو هندي سندونو څخه ګټه اخلي. د هندوستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي ویلي چې په غونډه کې به د دغه مهم تړون پاړه په ژوره توګه بیا کتنه وشي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بیا خړې پړې شوې کله چې په هند کې په یوې پوځي چوڼۍ برید کې هندي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته.
او په دې اړه باندې نور تفصیل راکوي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي.
د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ کې رابلل شوې غونډه کې د خارجه چارو سکرتر، د قومي امنیت سلاکار او نورو اعلی چارواکو برخه اخیستې ده. په فوري توګه د غونډې معلومات تر اوسه نه دي راښکاره شوې. د هند د واک لاندې کشمیر کې په پوځي مرکز خونړۍ حمله کې د اتلسو پوځیانو د وژنې وروسته پاکستان سره د سنتاس په نوم دغه لوزنامه د ختمولو غوښتنې سوا شوې. خو د هند د خارجه چارو پخوانی سکرتر کول سیبل وای نوی ډلی به په خپل سر دا لوزنامه نه ختموي ځکه چې دا نړیوال اثرات لري. زما په خیال موږ دا وخت د دې لوزنامې د ختمولو سوچ نه لرو. دا به یو غټ ګام وي او د نړیوال بانک سره قانوني مسلې به هم راولاړې شي. زما په خیال دا په سیاسي توګه پاکستان ته خودل دي که چېرې پاکستان د هند په خلاف ترهګر د قامی خارجه تګلارې په توګه کاروي او دا پالیسی نه بدلوي نو بیا هند په نورو چارو هم غور کولی شي. کال 1980 کې د دریا سند په اوبو د دواړو ملکونو ترمنځ د تقسیم او ملکیت لوزنامه شوې وه. د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي باوجود دا لوزنامه په خپل ځای ولاړه ده.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
نن په ټول پاکستان کې د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول درې ورځې مهم شروع شوې ده. د صحت چارواکو په میندو پلارانو او د ټولنې په ټولو مشرانو غږ کړی د پولیو ټیمونو سره د مرستې وکړي او خپل ماشومان دي د مستقل مازورې نه بچ کول په خاطر د پولیو ویکسین مرکزونو ته بوزي. د بلوچستان چارواکي وایي د صبح 2:30 کې 150 ضلعو کې به د پولیو مهم نن نه پیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د غزن د ناروغي د مخنیوي د پروګرام کوارډینیټر سید فیصل احمد وویل چې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه د پولیو په اړوند باندې د خراب اوبو ازموینه دوی وکړله چې په نتیجه کې په 20 کې په 15 کې د غزن د ناروغي وایرس موجود و. دغه وایرس په کوټه او په ضلع پښین کې موجودیت درلود. د ده په خبره چې دا وایرس د افغانستان د کندهار او د سند د جکابابات د سیمو سره اړیکې لري. د بلوچستان د غزند ناروغي د مخنیوي د پروګرام مشر وویل چې پر روان کال کې په بلوچستان کې یوازې د پولیو یو پیښه رامنځته شوې ده. د ده له خولې چې تیر کال دا مهال دغه شمیره شپږ وله. کوارډینیټر سید پتی احمد وویل چې ماشومان د غزند له ناروغي څخه د ژغورنې لپاره دوی د بلوچستان په دیرس ضلعو کې و ماشومانو ته د څاسک ورکولو پړاو نن پیل کړی دی. دا به تر درو ورځو پورې دوام لري چې تر مخه به وڅلی رسلکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. په دې کې هغه ماشومان شامل دي چې د 15 کالو وي. د بلوچستان د صحت چارواکي وایي چې د دې څلی رسلکو ماشومانو ته د څاڅکو ورکول لپاره په ټولو صوبه کې 2500 د پولیو ډلې په کار اچولې دي. دوی به کور کور ته ورځي او ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکوي.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوري ډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان ته د افغانستان سفیر د یو اعلامیې په ترڅ کې دا تایید کړی ده چې د پاکستانی طالبانو یو لوړ رتبه قومندان په افغانستان کې وژل شوی دی. عمر زاخلوال وایي چې د تحریک طلبه پاکستان یا ټي ټي پي لوړ رتبه قومندان اعظم طارق په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د اعظم طارق وژل کېدو دا ثابته کړه چې افغان حکومت ترهګرو ته ځای نه ورکوي او نه هم د ښو او بدو ترمنځ توپیر منی.
روس ویلی دی چې د شام د کړکېچ هواری نه نا امید نه دی. د روس د صدر ولادیمیر پوتین بیان د ګل پورز ویلی دی تر هغه د ډزبندې نه ګټه پورته کولې بیا یو ځای کېدل او وسلې را جمع کولې. د روس د تازه بیان د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د هغه بیړنې غونډې رابللو وروسته مخې ته راغلې چې د اتوار په ورځ د شام په الیپو یا حلب ښار کې د تشدد کچې لوړېدو په سر رابلل شوی. امریکا، برتانیا او د سلامتي کونسل یو بل غړي هیواد فرانس د بیړنې غونډې په وخت ویلې دي شام کې د روس او شامي پوځونو الوتکو د دغه هیواد په شرقي سیمو کې په یاغیانو سیمو بمباري کړې او دا کار د غلطه د امن عمل خرابوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ دواړو نوماندانو له خپلې لومړنۍ مناظرې څخه د مخه په جلا توګه د اسرایلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدلې دي. د دواړو نوماندانو د کمپاینونو لخوا د دغو پټو خبرو په اړه اعلامیې خپرې شوې دي. کلینټن د یوه ځواکمن او خوندي اسرایل په اړه ټینګار کړی دی. ټرمپ ویلي چې دوی له نتنیاهو سره د اسرایلو د خوندیتوب لپاره د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د امنیتی دیوال پر مسالې خبرې کړې دي.
امریکا کې باندې راتلونکي صدر جوړېدو لپاره روان انتخابي مهم لر کې د صدارتي کاندیدانو ډانلډ ټرمپ او میرمن هیلری کلینټن ترمنځ مخامخ تود باس کیږي. د صدارتي مهم لر کې د باس دا مرحله د وټرانو لپاره امریکا کې ډېره مهمه ګڼل کیږي او د دوی د خپل خوخي امیدوار ته ووټ ورکولو لپاره ذهن جوړوي. تمه ده د 100 ملیونو نه زیات خلک به د صدارتي مباحثه ګوري.
متحده ایالاتو او جنوبی کوریا د دوشنبه په ورځ ګډ سمندري تمرینات په داسې حال کې وکړه چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي تهدید په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د دغو ګډو پوځي تمریناتو قومندان امریکایي جنرال برېټ کوپر وویل چې دوی غواړي د شمالي کوریا د ممکنه ګواښ په وړاندې د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د پوځي وړتیا ننداره وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو او بالستیک میزایلو په برخه کې په چټکۍ سره پرمختګ تر سترګو کیږي، نو جنوبي کوریا او متحده ایالات په ګډه هڅه کوي د دغه ممکنه ګواښ په وړاندې په بشپړه توګه دفاع ته چمتو شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان ته د افغانستان سفیر د ویلامی پترس کې دا تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو یو لړډوبه قومندان په افغانستان کې وژل شوی دی. عمر زاخلوال وایي چې د تحریک طلبه پاکستان یا ٹی ٹی پی لړډوبه قومندان اعظم طارق په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د اعظم طارق وژل کېدو د ثابته کړه چې افغان حکومت ترهګرو ته ځای نه ورکوي او نه هم د ښو او بدو ترمنځ توپیر مني.
او په دې اړه باندې ګران اوریدونکو به در سره هم معلومات شریکو، خو یو بل مهمه رپورټ دا وخت په خبرونه کې لرو، او هغه دا چې عوامي نېشنل پارټي د اکتوبر 3 نیټې نه په ټول هیواد کې د چین پاکستان اقتصادي منصوبې لاندې د غربي لارې نه جوړولو په سر د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم په پښتنو غږ کړی که په خپل پانه سیدل نو مرکزي حکومت به ترې د سی پیک ټوله منصوبه پنجاب ته یوسي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو خبریال پر ولایت اشاره کوي.
ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګون ویان زید خان وایي چې د مرکزي حکومت لخوا وړو صوبو سره غربي روټ لومبه ترجیح کې سر تر سوالو لوزونو باندې ایس عمل نکېږي، ځکه عوامي نشتل پاټې د دغه واده خلافو په ضد په ټول ملک کې د احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده. د کوم لاهې عمل یا پلان چې زید خان صدا سے بیانوي
چې زمنګ په کراچۍ کې په بلوچستان کوټه کې او په خیبر پښتونخوا کې او سره په اسلام آباد کې د سلور زګونو کې با پروټیست کیږي او دا با د دې دغه چې کوم واده خلاف چې وزیر اعظم کړل نو دا به موږ خلکو ته خوي. د دې باوجود چې موږ دا کوشش کوو چې دا یو ډېر ښه منصوبه ده چې دا متنازع نه شي، خو کچري حکمرانان متنازع ته بوزي نو زموږ سره خو بل چاره نشته چې موږ دیموکراتیک خلک او خپل आवाज قوم ته او د خلکو ته ورسو.
د شپږ سلويخ عرب ډالر او مالیت سره جوړیدونکې دغه پروژه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند ایالتونو قیادت د ډیر وخت راهسه احتجاج کوي، او وزیر اعظم نواز شریف د ملک ټول سیاسي قیادت ته درې ځله باور ورکړی چې اقتصادي پروژې د لاندې وړو صوبو نه تیریدونکې غربي روټ تعمیر به ډومبه ترجیح کې سر تر سوالي شي. خو حکومتي اتحاد کې شامل پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نور حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت دغه لوس پوره کولو کې سنجیدګی نه ښایي. د عوامي نشتل پاټې د سوري لاندې حکومت په ضد شروع کیدونکو احتجاجي تحریک په ترڅ کې ډومبه مظاهره به د خیبر پښتونخوا صوابه علاقه کې کولی شي، او د ګوند ویان زید خان زیاتوي چې که حکومت دغه مظاهرو باوجود خپل رویه بدل نه کړي نو بیا به دوی د خپل احتجاج دایره غځوي او نور سیاسي ګوندونو ته به هم دغه احتجاج کې د شریک کېدلو بلنه ورکوي.
دا خو موږ صرف ایم پی او پروټیست ریکارډ کوي، دا چې په دغه ورځ پروټیست ریکارډ شي نو د نه پس موږ نورو ګوندونو سره رابطه کوو او خاص کر د بلوچستان سره.
د پاکستان عسکري او سیویلین قیادت اقتصادي رادارې منصوبه د هیواد او د منطقې لپاره اقتصادي حواله سره یو گیم چینجر یا د لوی بدلون سبب بلي. رپورټونه وایي چې دغه منصوبه د حفاظت او د هیواد د نن د وړو صوبو اعتراضاتو چین هم اندېښمنه کړې دي، او چین د پاکستان حکومت باندې دغه تحفظات زر تر زره ختمولو ټینګار کوي. سیړونکو وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې سی پیک یو لوبه بدلونکې منصوبه ده، خو د دې د کامیابۍ لپاره د پاکستان د نن امنیتی صورتحال او د پاکستان علاقائی پالیسو ته د بیا کتنې ضرورت دی. مبصرین زیاتوي چې د پاکستان د نن د پرتشدد غیر ریاستی عناصرو د مخنیوي نه علاوه په دغه منصوبه سیاسي اتفاق رائے پیدا کول هم ضروری دي، او د دې لپاره باید چې د شریکو مفاداتو شورا او نور جمهوری ادارې وکارول شي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د عوامي نېشنل ګوند لخوا په ټول هیواد کې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي پروژې په برخه کې د پښتونخوا بلوچستان نه د تیریدونکو لارې د نه جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه نصیر الله کاکړ د مونږ خبریال د مونږ همکار له ډاکټر سید عالم محسود سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
مونږ د عوامي نېشنل ګوند دغه ګام ډېر ستایو، پرې خوشحاله یو. مونږ د دې د مرستې اعلان هم کړی دی او ورسره هم یو خاص هم ورته کړی دی. مونږ دا ورته ویل دي چې اوس ډېر وخت تیر شو، اول خو د یوې ورځې احتجاج نه، دا یو مسلسل ولسي پاڅون غواړي. دویمه خبره دا ده چې د غربي لارې د لفظ چې کم دی دا اوس ختم شوی دی. دا نواز شریف چې کوم غربي لارې په 28 مئی 2015 باندې اعلان کړی و، خو دا د شپه 13 میاشتې وروسته ختم شو. اوس غربي سلک او کاریډور یو دی، کاریډور زمونږ دی، مونږ د پنجاب کاریډور نه منو. مونږ د کاریډور ټول د هریپور په سوابه د موټروی په لاره په خور او بیا زو کوټ ترک بنو لکې درس مل خان شو درازم راځي د جو کله چې فلاپ پدې لار غواړو. خو ګایم ډېر خدي امید دي چې اوس به زمونږ خبرې اترې شي. سبا موږ مظاهره کوو د اسمبلی مخامخ، صوبایي اسمبلی مخامخ. نو اوس سیاسي دلو بیانونه شروع کړل، کم از کم دا پته خو لګېدل چې دا موږ کوم ولست تللو. موږ سویل چې هیڅ نشته د کاریډور زمونږ د پاره، هیڅ نشته. ټول پنجاب وړې دي د هغې، یعنی دا پارټیانو په خپله دا ثبوت ورکو چې او دی ټیکوي. نو اوس یو مکمل یو یکجهتی په کار ده، یووالی په کار دی او تر هغې پورې د احتجاج په کار دی تر څو پورې چې موږ خپل حق ګټلی نه.
او ډاکټر صاحب، نور د پښتنو ملتپاله ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، هغه لا تر اوسه پورې د مبارزې ته نه دی راغلي، یعنی په عملی توګه. البته خبرې خو په پارلمان کې دوی هم کوي. غنی چې دغه ګوندونه چې لا پات دي هغه به هم راسي او هم دغه رنګ یووالی به په منځ کې راسي او هم د دغه لاري چې کمی ګټ دي هغه به پښتنو ته راوړي.
خوښ کوم دغه دی خو پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند کې یو عثمان کاکړ په سېنات کې ټیک خبره کوي. مشر محمود خان چې چیرته په کاریډور خبره نه کړي. تیر اختر چې کله لوی اختر وو نو په وخت کې مونږ کوټې ته تللو، د اختر نه مخکې سمینار نوم کړو. نو هغه نه پس مشر محمود خان چې دا بیان ورکړو چې کاریډور په مغربي لاره دی، اسې د شو په دې سیاست نه کوي. بیا اوس یې چرته یو میاشت مخکې بیان ورکو چې کاریډور مغربي کاریډور نشته. چې نشته اوس د عموماً له چې نشته دل خو ډېر اسانه خبره ځکه ده چې مونږ ته د سکو خوي چې که چېرته د ژوبو د کوټه په منځ کې یو شیم هلته وي. نو چې نشته نو بیا څه پروګرام دی؟ یعنی اوس به خپل ولس ته تپوس کوي، په کار ده چې خپل موټر ته تپوس وکړي. مونږ به هم کوو، مونږ به خطونه هم ورته لیږو چې اوس چې نشته تا خو وی چې په مغربي روډ برازي دا ختم شو. نو اوس به په کار ده چې ولستر شي. نو په دې طریقه به ان شاء الله دیم د ځی کو افتاب شرپاو صاحب کومې وطن پارټي به ان شاء الله ځی کو. مونږ سبا د صبح یې سم دې مخامخ مظاهره کوو. امید دې چې ټول پارټیان نو سره په خبرې وشي. به
ډیر مننه ډاکټر سید عالم مسعود صاحب له موږ سره د خبرو کولو.
ډیر مننه چې خدای ډیر عزت درکړي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. پاکستان کې د پولیس په خلاف باندې د اولس یا د خلکو شکایتونه وخت په وخت باندې موجود وي، خو اوس د هیومن رائټس واچ په نامه باندې د بشري حقوقو نړیوال ادارې خپل یو رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال په سلګونو خلک چې کم دي هغه پولیس عدالت ته د وړاندې کولو نه علاوه بهرې چې کوم دی وجني او نور هم تشدد کوي. په دې اړه باندې د بشري حقوقو ډلې د یو سل او دوه پاڼو باندې مشتمل یو رپورت تیار کړی دی. د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر را سره شریکوي.
د بشری حقوقو د تنظیم هیومن رائټس واچ دغه رپورت د هواد د څلور صوبو د دیرش پولیس افسرانو او د 50 پلسوی خلکو څخه د پښتنې ورسته جاری کړی سوی دی. د رپورت تر مخه پولیس والا د تشدد لپاره ډنډې او د چمړې د بلټونو څخه وهلو، لاسونه او پښې تراډونو سره د تړلو، جنسي زیاتۍ، خوب ته نه پرېښېدلو او د ذهني اسیت ورکولو په شان طریقې استعمالوي. د دغه هر ورځنۍ د تشدد سره سره په کال 2015 کې د 2000 څخه زیات تنان په پولیسو مقابله کې هم وژل سوي وو، چې پکې ویل کېږي چې څه خلک خو بې وجه وژل سوي وو او ورته ویل کېدو چې خپل په دفاع کې وژلې دي. رپورت وایي چې د پولیس والا د ظلم ښکار اکثره کډوال، غریبان، مذهبي اقلیتونه او هغه بې وطنه خلک دي چې خپل د کورونو څخه د روزې دپاره نورو ښارونو ته ورک وي. د رپورت تر مخه پولیس والا د هغه طاقتوره خلکو غلامان دي چې د شخصي ګټې لپاره دوی استعمالوي. د څېړونکو تر مخه پاکستان د یو شمیر امنیتي ستونزو سره مخ دی، چې د پولیسو د یو قابل اعتماد ادارې په ذریعه پرې قابو میندلی سي. خو د دې هر څه پر ځای د هیواد امنیت هغه پولیس والاو ته ورکړی سوی دی چې د کرپشن او د خلکو سره د زیاتې له وجې پاکستان نور هم غیر محفوظه کوي. په دې اړه د ایچ آر سی پی کارکوونکی کامران عارف ټی وی ریډیو ته وایي،
پاکستان کې د ټورچر مسله چې دا ټورچر او نن سبا پکې دا نور د غم زیات سچویشن، د دې مسله ډېره سنگینه ده. پاکستان کې ډېر مودې نه ده او دې باره کې د حکومت بچو ورکړې نه ده. پاکستان په 2010 کې کنونشن اگینسٹ ٹارچر باندې دستخط کړو، هغه ریټیفای کړو او هغه نه پس لازمه دا و چې پاکستان دې ټورچر تدارک لپاره قانون جوړ کړی. پاکستان اوس داسې خاص قانون جوړ کړی نه دی او دې کې چې زمونږ نظر کې چې کوم ټولو کې لویه خامي ده نو هغه دا ده چې پولیس والا خلک ټارچر کړي او بیا چې هغه خلاف کمپلینټ وشي نو پولیس والا پخپله د هغه تفتیش کوي. زمونږ د ایچ آر سی پی ډیمانډ بدای چې د لپاره نه صرف قانون سازی وشي بلکې یو انډیپینډنټ کمیشن جوړ شي چې کوم د ټارچر تحقیقات کولی شي، ټارچر او دی ایکسټرا جوډیشل کلینګ.
رپورت وایي چې څه جرمونه وزید پلټنې او درول یا د سزا څخه بچ کول لپاره دړکې ورکول یا د دشمن په ضد په بنیاده مقدمه درج کولو شاته اکثره ځایي سیاسي مشران هم وي چې له وجې اکثره مجرم بچ سي او د دې پر ځای معصومه تنانو ته سزاګانې ورکړې سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غوږی یاست. دا خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه له خپلو راډیوګانو څخه اورئ. د پېښور پریس کلب په وړاندې هغو پاکستانی میرمنو احتجاج کړی چې له افغانانو سره یې ودونه شوي دي. دوی وایي چې خاوندانو ته یې باید د پاکستان تابعیت ورکړل شي او پولیس د دوی میړونه بې ځایه نه ځوروي. نور تفصیل په سیمه کې له پېښور څخه زموږ خبریاله سعدیه قاسم شاره کوي.
د وایس اف امریکا دیوا ګرانو کتونکو او اوریدونکو، دا وخت په خبر پرس کلب مخامخ مونږ ولاړ یو. دلته داسې زنانه راغلي دي چې پاکستانی زنانه دي خو دوی ودونه افغان وګړو سره کړی دي. پاکستان حکومت پرستو کې چې څه قسمه سختي راغستې ده افغان چې کم کډوال دي دا غوی د لاسه ټول نه زیاتې سختې دا زنانه ویني. دوی نه تپوس کو چې څه قسمه مشکلاتو سره دوی دا وخت مخ دي او دوی د کم وجوهاتو په وجه نن په خبر پر اسلام مخامخ راغلي دي او احتجاج کوي او دا پوسټر یې نیولې دي. خو خور یول بل سره خپل تعارف وکړي.
جی، زمانو شمیمه ده یا کتو سره تعلق لرو. زمون ته دا مسلې دي چې زمون خاوندانې د ډیرو خزو خاوندانې لګلې د ډیرو په کمرو په ګوټ کې ناس دي. د یری نه راوز دینه مزدوري کولای شي، کړئ کورونه دی واړه بچیم دي، سکولونه نه راوخ کی دي. نو کده دې زه پښتونخوا یا د دې کم وزیر اعلی، کم گورنر، کم کونسلر چې ارسو کی کنه، نو پاره د خوده دي زمون د پاره لګ خبره وکي لګ دی را مخ کی چې زمون د خبرې دی او حل راو باسي. زمون ماشومان د سکولونو راځي، دغه مستقبل خرابيږي. الته په افغانستان کې زمون زمکي نشته، جیدادونه نشته، بلکې مونږ لیدلیم نه دي، مونږ تلیم نه یو، مونږ چرته هم نه یو تلی. نو په دې سيزه کې مونږ څه وخت تیر کو چې نه انسان چتي، نه روزګاری، نه خي، نه بدی کنه. نو مہربانی دی وکی دولے نیشنلٹی ورکی یو طریقہ دی داسې جوړه کی چې مونږ دلته پاتې شو مونږ د ټول افغانانو دغه نه کو مونږ صرف د خپل ځان کو چیرې زمونږ د خاوندان له دون سہولت ورکی چې دولت مزدوری کولای شي مونږ سره پاتې شي
ګرانو کتونکو دې زبدا وای چې د پاکستان حکومت داسې د سٹیزن شپ قوانین لري چې یو پاکستانی بارني خزې سره واده کوي نو هغه خزې ته خو کامیت پاکستانی کامیت ملاويږي خو که یو پاکستانی خزا بارني سړی سره واده کوي نو هغه خاوند ته پاکستانی شناخت نه ملاويږي چې کوم باندې د انساني حقوقو आवाज پورته کون کې ډیر احتجاجونه هم کړی دي یو بل خور سره خبره کوم چې تاسو کله واده شوه او څومره
ماشومان سما دا واده ډیر ښکالو شو زما دوه ماشومان دي او مونږ خو کابل لیدلې ام نه دي دا زمونږ ملک ته مونږ لدی مهربانیو کی چې سلار دي مونږ له جوړه کی امو خدای احتجاج به زمونږ جاری دا پوری به جاری چې زمونږ د پاکستانیانو سم مسلې نه راوتی مونږ لدی د دې مسالې سره حل رو باسي
دا زما لور دا او زه خو کونډه خزیمه او زه کونډه ما زه په دې پسې چرته ګرځم او ری د دې رونه چې دین هغه ځان له زمانه بیلې خبره ته پته چې زامنو له ودونو کې اگر شپه خنه راځي او زه یې کې یو ځان له ناستې ما سره یو درې نونه مينورې ناستې
چې زمانوم نازیه ده زمونږ مورم د دې زیدا او پلارم افغانستان دی خو خبره دا ده چې مونږ تل نه غواړو زمونږ تعلیم خرابېږي اوس په حال زمونږ پلار چې دی کور کې دی او مونږ څنګه تعلیم حاصل کوو هیڅ دغم نشته ځکه چې مونږ وباسي زجی 10 کلاس کیما
ګران اوریدونکو کتونکو څنګه چې تاسو واوریدل دا زنانه په دې خبره پریشان دي چې د دوی نیم ژوند په پاکستان کې تیر شوی دی او اوس دوی راتلونکي ژوند په داس ملک کې نشي تیرولی چې کوم دوی نه دی لیدلی دوی غواړي چې د پاکستان قوانین دوی له هم د یو سړي برابر حق ورکي او د دوی خاوندان له پاکستانی کامیت حق ورکي ساریا قاسم شاه وایس اف امریکا دیوا پی خبر
گران اوریدونکو د پولیو پاړه باندې رپورٹ نن په ټول ملک کې درې ورځې د پولیو مهم شروع شو غوړي د ډیو ریډیو خبريالانه نبیله مشتاق په د پیښور نه رپورٹ راکوي
خیبر پختونخوا او قبائلی ایجنسیانو کې نن درې ورځې پولیو مهم پیل شولو په کورم ایجنسی کې هم پولیو مهم نن په اډمبنې ورځ روان دی لوور کورم ایجنسی کمیونیکیشن آفیسر محمد ادریس ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې اته نوی ایریا انچارج په نگرانۍ کې با یو سل شل پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي او پنځه کالونه کم عمره اتیا سره ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکوي
زمون کمپین خو نن 26 ستمبر نه سٹارټ دی ان شاء الله دا په لوګ دی کمپین او په دې کې د مون ټوټل تقریبا 80000 مشومان ټارګټ دی په څو کال نه کام او په دې لوور سنټرل کورن کې مون سره 98 ایریاز او دې لپاره مون 98 ایریا ان چارج او کړی دی ډیپلوای کړی
محمد ادریس زیاتوی چې اول باندې رو خلکو خپل ماشومان ته احساس کې ورکول نه انکار کولو د صحت نړیوالې ادارې یونیسف او ڈبلیو ایچ او مرسته سره نه یوازې ځای خلک خپل ماشومان ته احساس کې ورکوي بلکې پولیو مهم هم 98% پورې کامیاب وي
مون سره مخ کې انکاری وی لیدان خو اوس شکر دی دالتا مون د کومنیټ کمیونیکیشن نت ورک دی هغه سره او د ایڈمنستریشن پتاون سره مون سره څومره ریفیوزل دی هغه اوس کور شي مخ کې تقریبا سره په 100 پلس ریفیوزل او په تیر لکه کمپین وشولو هغه کې مون سره صرف 18 ریفیوزل هغه مو ان سپورټ کوي هغه هر کمپین مخ کې خلکو سره میټینګز کوي سیشنز ور سره کوي ایکټیویټیز
محمد ادریس ڈیوا ریڈیو دلارے دلو اور کورم ایجنسی زائی خلکو نا پولیو کمپین کامیابی دے پارا غختنا ہم کوی او وائی
سمرا دی مون دلتا خلق دی دو کورم والا دو تا دو داری بیس کاؤن سا تاسو احبل دی سمرا مشومان با دی تالور ورزو کمپین سا نن نستار دی بونا دی بانی بخدمی کلم سا کور تا دی مون در شی مرمانی که تاسو احبل مشومان دی بینجو کال مکم سمرا مشومان خام خواه و تراباز دی تغاوی دی بینجو کیس خام خواه تاسو مشومان پا دی جیگی نو بیا تاسو رازو نشتی کو محل سی سری کی جیاغی که مون دی مون ناستی نو بیا آغی تا اطلاق و یال تا مشومان بیا ایسو خام خواه دی پاتی
کورم ایجنسی د نورو قبایلی سیمونه مختلفه ده او هر کال خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه پولیو کیسونه مخې ته راځي خو کورم ایجنسی کې کال 2012 راهسه یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی نبیله مشتاق وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو پیښور
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردن کو نن د ګل ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنی می په کابل کې اته دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نوشر روان کلندر
او زه مجاهد جوان
یو ځل د تبیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان کې د پښتنو ملت پال سیاسي ګوند عوامی نیشنل پارٹی وای سلورم اکتوبر نبا د چین پاکستان ته اقتصادی لار کې وړو ثبوت د برخې نور کول په ضد ټول هیواد کې احتجاجونه پیلوي.
دا خو موږ صرف ایم پی او پروټیسټ ریکارډ کوي. دا چې په دغه ورځ پروټیسټ ریکارډ شي نو د نه پس موږ نورو ګوندونو سره رابطه کوو.
د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې د پاکستان په دریو صوبو بلوچستان، سند او پنجاب کې پولیس د خلکو په وژنه او زورونه کې لاس لري.
پولیس والا خلق ٹارچر کی او بیا ام چې هغه خلاف کمپلینټ وشي نو ام پولیس والا پخپل دا هغه تفتیش کوي.
او دلته امریکا کې نن دراتلونکي صدر لپاره د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن ترمنځ به مخامخ تود باس کیږي. تمه ده په میلیونو خلک دغه باس وګوري واوري.
ان ا نورمال ایئر The debates are one of the only ways to move the needles after the convention. They're the moment where more people tune in and watch.
اوس خوښ شه د خبرونو تفصیل ده. عوامی نیشنل پارٹی د اکتوبر سلوره منیټه نه په ټول هیواد کې د چین پاکستان اقتصادي منصوبې لاندې د غربي لارې نه جوړولو په سر د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د ګوند ویان زید خان ډیو ریډیو ته ویلي دي د احتجاجي تحریک پیل به د پښتونخوا نه کوي او د بلوچستان او اسلام آباد په شمول به ټول ملک احتجاجونه کوي او نور سیاسي ګوندونو سره به هم رابطه کوي چې خبره مو شریک شي.
د نړیوالو حقونو یوې دفاع کوونکې ډلې په پاکستان غږ کړی چې د پولیسو دا زوړ او پخوانی سیستم د نوې کړي ځکه په مفسدو او ناوړو افسرانو ډک دی او خلک له هر ډول ویرې پرته ازاروي. په نیویارک کې د بشر د حقونو د څار ډلې په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې دوی داسې اسناد او شواهد لري چې پاکستانی پولیسو خلک شکنجه کړي، بندي کړي، د محکمې له حکم پرته یې وژلي او له بندیانو سره یې نور داسې ناوړه چلند کړي چې په ترڅ کې یې مړه شوي هم دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د پولیسو لخوا په ناوړه چلند باندې سیاستوالو او سیمه ییزو مشرانو تل نیوکې کړي دي، خو حکومت لا تر دې مهاله هم په دې نه ده توانېدلی چې په دې برخه کې اصلاحات راولي.
نن په ټول پاکستان کې د 50 کالونو کم عمر ماشومانو ته پولیو ویکسین ورکولو درې ورځې مهم شروع شوې ده. د صحت چارواکو په میندو پلارانو او د ټولنې په ټولو مشرانو غږ کړي د پولیو ټیمونو سره د مرستې وکړي او خپل ماشومان دي د مستقل مازورې نه بچ کول په خاطر د پولیو ویکسین مرکزونو ته بوزي.
د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی له پاکستان سره د اوبو د پخوانی تړون په اړه د بیا غور کولو لپاره د لوړې کچې یو غونډه رابللې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د سنتاس تړون په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د دغه تړون له مخې هندوستان په ختیځ کې د دریو سندونو او پاکستان په لویدیځ کې د دریو هندي سندونو څخه ګټه اخلي. د هندوستان یو لوړپوړي حکومتي چارواکي ویلي دي چې په غونډه کې د دغه مهم تړون په اړه په ژوره توګه بیا کتنه کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بیا خړې پړې شوې کله چې په هند کې په یوې پوځي چوڼۍ برید کې هندي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ارباب محمود علي پی راپور چمتو کړی چې هغه به وروسته په راپورونو کې واورو. پاکستان ته د افغانستان سفیر د ویلامی پترڅ کې دا تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو یو لړ رتبه قومندان په افغانستان کې وژل شوی دی. عمر داخلوال وایي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لړ رتبه قومندان اعظم طارق په پکتیکا کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د اعظم طارق وژل کېدو دا ثابته کړه چې افغان حکومت ترهګرو ته ځای نه ورکوي او نه هم د خو او بدو ترمنځ توپیر مني.
او امریکا کې به نن د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره روان انتخابي مهم لړکې د صدارتي کاندیدانو ډونلډ ټرمپ او میرمن هیلری کلینټن ترمنځ مخامخ تود باس کیږي. د صدارتي مهم لړکې د باس دا مرحله د وټرانو لپاره امریکا کې ډېره مهمه ګڼل کیږي او دوی د خپل خوخي امیدوار ته ووټ ورکولو لپاره ذهن جوړوي. تم سرګند کړل شوی د سلو میلیونو نه زیات خلک به صدارتي مباحثه وګوري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو تاسو د امریکا غک ډی وی رادیو ته په ژوندۍ بڼه واکیاست. د مخبرونې د محل په ژوندۍ بڼه خبري کی اوس و رسیدلې نړیوالو مطبوعاتو ته. د کتنې وخت زموږ همکار بهروز خان نړیوالو مطبوعاتو ته په ژوره توګه کتنه کړې. بهروز سټډی مسی او په دغه نړیوالو رسنیو کې د سیمې په اړه مهم خبرو اردوونکو سره شریکې. مهرباني.
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب. ګران اردوونکو سلامونه احترامونه. د واشنگتن پوسټ کې یو مضمون لیکل شوی دی، زه به دا وایم، د هغه د هغه افغانانو کډوالو په اړه دی چې پاکستان کې ژوند کوي او په هغه باندې اوس لږه سخت راوستل شوی ده د پاکستان د حکومت لخوا، او دغه په لکونو خلک د کوم ستونزو سره مخ دي. په دې اړه باندې دی د دغه رپورټ کې وایي چې په یو هوټل کې د دې د لیکوال چې د پاملا کانسټیبل هغه په اسلام آباد کې د خوراک په یو ځای کې، یعنی د یو رستورانت کې ناسته ده چې دغه د افغانانو دی، د یو افغان دی، د حامد، وایي چې الته د بودا مجسمه دغه عکسونه تصویرونه لګېدلي دي، د مزارونو، د افغانستان د مزارونو، او دغه شانتي د بوزکشۍ منظرې په عکسونو کې ښودل شوي دي. خو وایي د دغه د هوټل د دغه مالک دغه چې کوم د خپل وطن سره دغه مینا یا په کوم حالاتو کې دغه توس په اسلام آباد کې ژوند کوي، نو دا سي ښکاری چې د اندیښمن دی. د حامد په اړه باندې دی په دغه رپورت کې وایي چې حامد لا پیدا شوی نو چې مور پلار د افغانستان نه کډوال شو، ځکه په افغانستان کې جګړې رامنځته شوې. دا د شوروي ځواکونو د افغانستان د راتګ د وخت قصه ده چې اوس حامد په اسلام آباد کې پیدا شو، هلته لوی شو، سبق یې ووی، انګریزي زده کړه، واده یې وکړو، هوټل دغه خپل د خوراک ځای چې کوم دی دغه اوس ښه په کامیابۍ سره هغه چلوي، په مخ کې دغه کاروبار روان دی. او وایي چې ماښام دا د خلکو نه ډک وي، او شل تنه یې په کار کړي هم دي په دغه هوټل کې. خو دا هغه پریشانی چې دا هغه وجه لري، ځکه د خپل راتلونکي په اخلا باندې فکر مند دی. یوازې تیر کال 2.5 لک افغانان چې هغه اسناد یا کاغذونه نه لرل د پاکستان کې د پاتې کېدو، نو هغه افغانستان ته لیږل شوي دي، واپس تللي دي. او پاکستان په دې وخت کې 15 لک رجسټر افغانان یا کډوال چې کوم دي دا مش اوس هم په پاکستان کې مشته دي. خو پاکستان دوی ته د شپږو میاشتو وخت ورکړی دی چې په شپږو میاشتو کې دوی واپس لاړ شي. دی وایي حمید وایي موږ ته لا چا څه ویلي نه دي، خو هر سړی چې کوم دی هغه اندېښمن دی، فکرمند دی. دلته خوشحاله یو او مصروف یو، که لاړ شو نو هلته به طالبان او داعش هر کلي ته تیار وي. د سول سیزونه پاکستان د افغان کډوالو ته لارې خلاصې کړي، او که هر څو هم اوس نړیوالې مرستې نشته یا کمې دي، افغانان بیا هم په اسانه د خپلو پښتنو سره ګډ وډ، یعنی شریک ژوند تیروي. تر اوسه د پاکستان سه استخباراتي ادارې وایي چې افغانان د امنیت ستونزې رامنځته کوي، خو د کډوالو نړیواله اداره یو این ایس سی آر وایي دوی سره هیڅ داسې معلومات نشته چې کډوال په ترهګرۍ او نورو غټو جرمونو کې ککړ وي. تر اوسه زیاتره هغه افغانان واپس لیږل شوي دي چې کاغذات نه لري، خو یره په ټولو خوره ده، ځکه پولیس او نورې امنیتي ادارې دوی زوروي او بندیانوي. یو تحقیقي رپورت لمخه اویا سلنه برخه یا اویا فیصد ځوانان دي چې عمر یې د دغه کډوالو ذکر دي چې عمر یې د سلویرشت کلونو نه کم دي، او 15% برخه یا 15% داسې دي چې هغه په پاکستان کې پیدا شوي دي. افغانان یو خواته د افغانستان کې د جنگ او د حالاتو سره مخ دي، او که زی نو بیا د خیمو ژوند تبا ځان تیاروي، ځکه الته کې هم د دوی د پاره کوم په داسې په بیړنۍ توګه باندې سله اقدامات نه دي شوي. خو د بلې خوا د ځوانان د خپل تعلیم چې د هغوی سمسټر یې لا پوره نه دي، د هغوی ته لا د ډیګري د اخیستلو ستونزې مخې ته دي، روزګارونه هم د هغوی که چیرې ځي نو دلته روزګارونه هم ډیر لري، هغه به پاتې کیږي، او ډیر داسې دي چې د هغوی دلته خپل کاروبارونه دي او د هغوی جایدادونه دي، د هغې په وجه باندې هم پریشانه دي. ما غوښتل چې تاسو سره دغه ځای شریک کړم.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند میرمن هیلری کلینټن او د ریپابلیکن ګوند ډونالد ټرمپ ترمنځ بحث.
د وایس اف امریکا ډیور رادیو سره په فیسبوک، ټویټر، ټلویزیون، رادیو او ویب پاڼه باندې اوسېږي.
دا بحث به د پاکستان په وخت د نهې یا سه شنبه په سهار شپږ نیمې بجې پیل کیږي. اورېدلې مه هېروئ.
په وی او ای ڈی وای نیخ پنیغه کتلې او اوریدلې شي.
یو ځل بیا روز نه یا سه شنبه
وخت د پاکستان سحر شپګنی می بجې.
گران وردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او یقینا چې دغه تاسو کوم پرومو چې کوم دی هغه ته غوږی. د صدارتي انتخاباتو د مهم په لړ کې نن جواد دغه ډیره مهمه مرحله کې دونکو را
دقیقا نوشروان صاحب اصلا فکر کوم چې دا د دواړو کاندیدانو ترمنځ لمړنۍ مناظره ده. په دې کې به په میلیونونو کسان ګډون وکړي، او څنګه چې ټاکنې را نږدې کیږي دوی به خپل سیاستونه تشریح کړي، هر یو به کوشش وکړي چې له رای ورکوونکو څخه خپله خپله برخه ځان ته راخپله کړي. فوق العاده ډېر اهمیت لري.
او جواد کو پام وکړي دا درې مرحلو کې، دا نن اوړومبه مرحله ده، بیا به دویم مقابله به کیږي، بیا به دریم کیږي، او د ته امریکایان ډیر لیواله وی، ډیر په انتظار وی.
دقیقا د مخته په خبرو کې مو ویل چې حتی د دغو دغه مناظرې څخه د مخه دواړو مشرانو، یعنی هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ، دواړو د نړۍ له شمیر مشرانو سره هم کتلې دي. مثلا د اسرائیلو موضوع په سر کې ده. دغه سه د موږ تاسو دا اوریدونکو چې کوم ځای کې په افغانستان او پاکستان کې په دې اړه هم د خپل سیاستونو روښانه کی، او په دې هیله چې اوریدونکو سره موږ تاسو شریکو وخت
څنګه چې تاسو وی. بالکل. او نو د دې وختونه په اوریدونکو ته دا وایم چې د پاکستان په وخت باندې سحر شپګنی مې، او د افغان افغانستان په وخت باندې شپږ بجې زموږ همکاران به په سټوډیو کې وي، او دا صدارتي چې کوم دغه مباحثه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د دې ترجمه به هم تاسو ته در وړاندې کړي چې دی یو بل سره څه خبرې کوي. خو جواد اوردونکو سره په دې اړه باندې یو رپورټ هم شریک کړو، د ډیو ریډیو همکار محمد علیم ګیر تیار کړی.
دا اندازو تر مخه نن ماخام امریکا او پاکستان او افغانستان کې سبا سحر کې دونکو د امریکا صدارتي زغل لپاره د ډیموکرات او ریپبلیکن کاندیدانو ترمنځ مباحثه به تقریبا 3 میلیون خلکو ګوري. دا به اول وار وی چې میرمن هیلری کلینټن او ښاغلی ډونالد ترامپ یو بل سره مخامخيږي. په صدارتي زغل کې یو بل سره سر په سر روان دواړه کاندیدانو لپاره دا مباحثه ډیره مهمه پدې هم دا چې هغه کسان چې چاله یو کاندید لا خپل ووټ ورکول لپاره مازغوینی جوړ کړي، او ادي کسان به هم د دینه اندازه کوي چې کم یو په دې کې غوړه کاندید دی. دا کسان به د دې کاندیدانو د خبرو نه علاوه دې ته هم ګوري چې کم کاندید خپل ځان څنګه پیش کوي او یو بل په اړه څه نظر لري. د مباحثه کې د ډیرو خلکو سترګې د ریپبلیکن ګوند نه صدارتي څوکۍ ته ولاړ کاندید ډونالد ترامپ ته دي. ډونالد ترامپ ته انتخابات وړاندې د اولس په نظر کې خپل انزور پر رستیو کې خکړې، او په خپل رستو ویناو کې ډیر د احتیاط نه کار اغستې. په فلوریدا کې د یوې جلسې په مهال ښاغلی ترامپ ویل هغه به امریکا بیا په نړۍ کې مضبوطه، محفوظه او تکړه جوړوي. فلوریدا د دواړو کاندیدانو لپاره یو غیر یقیني ریاست یا سوینګ سټیټ دی، چرته چې رجسټرډ ووټرانو دا واضح نه دی ویلي چې چاله ووټ ورکوي. د میرمن کلینټن نه بیگانه دغه مباحثه کې تمه ده چې خپل مرستیالانو په شمول عادي ووټران به په دې قانع کوي چې دا به اقتصاد نور تکړه کوي، او د دې حکومت کې به هر څوک د دغه وده کوونکي اقتصاد نظام برخه وي. د امریکا صدارتي ټاکنو وړاندې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند کاندیدانو ترمنځ درې مباحثې کیږي چې د ګرد امریکا په شمول ټوله نړۍ ورته ډېره پسندیدګي سره غوږیږي. اورنۍ مباحثه په دې هم مهمه وي چې ډېر خلک ورته ناست وي او دې نه پس غل نور سخت شي. په امریکا کې د صدارتي څوکۍ لپاره د کاندیدانو ترمنځ دا مباحثه نیغ په نیغه په ټي وي کال 1980 کې شروع شوه. په دغه وخت کاندیدان ریچرډ نیکسن او جان کینیډي یو بل ته مخامخ وو. کوسو هم ډیر خلک دې ته ډیر پسندیدګي سره غوږیږي او ګوري، خو په هر ټول ټاکنو کې د دې دومره اثر نه دی پاتې شوی. ډیموکراټان تمه لري چې د ریپبلیکن پارټي کاندید ډونالډ ترامپ په د خپل روایت سره سم د بی احتیاطۍ نه کار واخلي او خبرو کې وتینا لانجمنې خبرې وخیږي، لکه چې څنګه یې د لومړي پړاو پارټي دننه مباحثو کې کړې وي. خو بیا د ډونالډ ترامپ نوې کمپاین چلوونکي هغه په وروستیو کې ډیر کابو کړی چې د لارې نه ومنړي، او دا ځل هم تمه ده چې هغوی به ډونالډ ترامپ داسې خبرو ته نه پرېږدي چې د کم نه لانجه جوړېږي. کوسو هم ډونالډ ترامپ ته پارټۍ په سر ړومبي پړاو انتخابات وړاندې مباحثو کې د خپل پارټۍ سیالان لکه جب بوش، مارکو روبیو او ټیډ کروز نیغ په نیغه نیوکو، الزاماتو او سپکو سپورو ویلو سره غلي کړي وو. خو پوهان وایي دا ځل به ترامپ ته د ده د پارټۍ کسان نه وي ناست، او ترامپ له بعد د خپل پارټۍ معتدل سوچ والا او آزاد ووټران په دې قانع کول وي چې دی یو غوره کاندید دی. میرمن کلینټن ته هم د مباحثه کې به دا غټ چیلنج وي چې ډیر خلک په هغې اعتبار نه کوي، او د خپل خارجه وزارت پر وځو کې د سرکاري چارو لپاره د خپل ځانګړي ایمیلونو استعمال د هغې ځوابونو ډیر خلک نه دي کانې کړي، او اندازه دا چې دا خبره به اوس هم د هغې لپاره د مباحثو کې ستونزې پیدا کړي. د راروان ستمبر میاشت عمومي انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې به د صدارتي څوکۍ لپاره د کاندیدانو دا قسم درې مباحثې کیږي. دغه شان د نایب صدر څوکۍ لپاره د میرمن کلینټن ملګری د ډیموکرات ګوند کاندید ټیم کین او د ډونالډ ترامپ ملګری د ریپبلیکن ګوند لخوا د نائب صدر څوکۍ لپاره غوره کاندید مایک پینس به هم یو وار دا شان مباحثو کې مخامخیږي.
درنو اردوونکو، تاسو ډیوی رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو له چارواکو غوښتي چې په فاټا کې د رواج ممکنه قانون باندې د قبایلی مشرانو سره خبرې او مرکې وکړي او خپل وړاندیزونه دي مرکزی حکومت ته واستوي. له پیښور څخه زموږ خبریال سید مدثر شاه په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د فاټا سیکریټریټ ذریعه وای د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې کوم شپږ کسیزه کمیټه فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې او خپل راپور مرکزی سملای ته وړاندې کړو، اوس سفران فاټا سیول سیکریټریټ ته ویلي دي چې دای د فاټا کې د رواج قانون کې د بدلون لپاره هم سفارشات تیار کړي، کوم چې د اصلاحاتي پیکیج پرخه ده، او ورته امر شوی ده چې په دې اړه د قبایلی مشرانو او قانون پوهانو میاش کې د نن سفارشات واخلي، او امکان لري چې د اکتوبر نومبر کې پارلیمان کې د کمیټې په سفارشاتو بحث پیل کی، او په دې اړه یو قبایلی قانون پوه اجاز محمد ایډوکیټ ډیوا راډیو ته وایي چون رواج نن نسل کا لوړاندې د اف سی آر برخه ګرځېدلې ده، او د وخت سره په دې کې بدلون په کار خو د بده مرغه داسې ونه شو، او وای اوس مونږ دا عمل ستایو.
اوس چې در جرګې کوم خبره ده نو دا غي هولي سولي اختیار چې کوم دی هغه د پولیټیکل اډمنستریشن سره دی، پولیټیکل ایجنټ دی، مشر دی. نو اوس خلک د دغه جرګې نم ډیر تنگ شوی دي، او خلک وایي چې مونږ د دې جرګې نه خلاص کړي، مونږ د دې ملکیزم نه خلاص کړي، مونږ د دې ظلم نه خلاص کړي، مونږ د دې پولیټیکل ایجنټ د تور قانون نه خلاص کړي. نو په دې وجه باندې چې کوم بل په اسمبلی کې جمع شو، وزیر اعظم صاحب چې کوم کمیټه جوړه کړله، هغه کمیټه کوم ویزیټ وکړو، او په هغه کې د اصلاحاتو یو نوی شکل مخې ته راغی، نو په هغه کې د دې رواج خبره کړی ده، یعنی جرګه په هغه کې وي. دغه خبره ته مونږه صحیح ویلې ده، ځکه چې د دغه جرګې سره سره د دغه رواج سره سره د های کورټ سپریم کورټ د ری اختیار ډایرکټ په ډایرکټ دغه سره تړلې شوې ده.
زیاتې فاټا کې د جرګې هغه اهمیت ځکه نه دی پاتې چې مشر پولیټیکل ایجنټ یا سرکاري ملک وي، خو رواج قانون کې د بدلون نه پس په جج ته دا اختیار وي چې فریقین نه پښتنو کې چې آیا دی خپل شخړه د جرګې لارې هوارول غواړي او کنه د عدالت لارې. او دا خبره د ذکر وړ ده چې وو قبایلی جنسو او شپږو نیمو قبایلی سیمو یعنی اف آر اس کې رواج قانون کم لیکل شکل نه لري، البته صرف کورمای جنسی کې د هاغه وخت پیرنګي پولیټیکل سرجنٹ لیفٹیننٹ کرنل ڈبلیو سی لیپر د کورم رواج قانون 1904 سال ویختم کې د ویش نه وړاندې لیکلو او بیا 1908 سال ویختم کې دغه قانون اردو ژبه کې اوښباړل شو او اوس په کتل کېږي چې ٹرائبل ایریاز رواج ایکٹ کې څومره بدلون د قبایلو د خواهشاتو مطابق مخې ته راځي او بدلون به دغه وروستو پاتې علاقو ته څومره ترقی راوړي. خو قبایلی مشران، سیاسی ګوندونه، مدني ټولنې او قانون پوهان خوشبینه دي او وای نوی اصلاحات په سیمه کې مثبت بدلون رامنځته کی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، د سید مدثر شاه راپور مو واورېده. خو د قبایلي سیمې مېرمنې وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په روان لړۍ کې له دوی سره هیڅ چا سلا مشورې نه دي کړې. سادیا قاسم شاپې راپور رالیږي.
د فاټا سره تعلق لرونکي تکړه قبایلي خویندې وایي چې یول د پاکستان حکومت قبایلي علاقو کې اصلاحات کې د فاټا د ښځو رائے اغستل هیر کړي وو او اوسې پرستو کې د ښځو د حقونو سرغړونه هم داسې کړې ده چې رواج له دوی قانوني شکل ورکوي او د کې د ښځو ناس مشوره نه داغستې. د فاټا سر رواجونه داسې دي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او د تکړه قبایلي خویندو تنظیم غړي ناهید افریدی نه خوښوي. هغه څه دا دي
لکه ګوره، ولې زموږ غږ چې کم دی، ولور دی، غږ ادبي وایي کې څونه خطي افکت کیږي په غږ باندې لږه کې او د قانون څخه یو کله کم د سولې کا کوسوره ودا حال تک قانون نشته چې دې د دې مخنیوي وشي د دې رواجونو او حال تک چې کم نه رواج په دغه باندې فیصله کیږي په جرګو کې په رواج باندې فیصله کیږي نو اوس دې چې کم نه لیګلایز کوي راته نور هم دا شینا چې او بس رواج مطابق به فیصله کیږي جج هم دغه په مطابق فیصله کیږي نو اخر کې ولدا قانون درجه ور کړی شي او بس موږ سره خو سره بدغه زیاتې کیږي.
په ورستو کې د وفاقي حکومت له طرفه فاټا سیویل سیکریټریټ ته د فاټا د رواج باقاعده د عدالتي نظام برخه جوړولو لپاره کوم د شپږو غړو کمیټه جوړه شوې ده چې فاټا کې د اصلاحات لپاره مشوره ورکوي. په هغه کې هم د فاټا د خزو आवाज نشته. آیا قبایلي علاقو کې تکړه خزي نشته چې دغه عدالتي نظام له رواج پرنا کې کوم کونسل اف ایلډرز یا د مشرانو کونسل به مشوره ورکوي؟ هغه کې هم خزه نشته. نو په دې ناهید افریدی صدا وویل
بالکل پکې ډیرو خیاري ډیره تاري مفتا ډیره بوهاني خځه پاکستان خو دې اول هم او ته په کمیټې کې دې خځه اول خو سره د فاټا نشته پکې نو بیا پکې خبر پرې نه نو خځه دې ډو کنسل کله د ریفارم خبرې چې کیږي تاسو کله اوریدل دې چې یو دوه خځو یو دغه یو جرګې سره موږ لکه د هو کې نو خبره وسرو کو خځه رو غو د فاټا تیر غي سوې کله د فاټا ریفارم حوالے سره دې چې کم دنو خبره د خځو نه دا اوریدلې ادروایز تو پورا فاټا کې خزه شته نه په یو ځای کې مثلا که په جرګه کې الته کې خزه نشته لري لوکل ګورنمنت الته نشته لري په اسمبلی کې زموږ دغه نشته نمائنده کې نشته نو بس په دې وجه چې کم دنو بیا تا کرانګي دغه خبره مخه ته راځي.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې شاید شاه هم وای چې کله دوی قبایلی خزو سره غونډو کې شرکت کړي دي نو دې ته معلومه شوې ده چې په فاټا کې د اصلاحات عمل چې کله نه شروع شوه دي د خزو پکې چرته هم رائے نه دا غستلې شوې.
هغه وای یو خدای په فاټا ریفارم لکه د اغه مستقبل باره کې یو فیصله سازی روانه ده او 50% نزیات پاپولیشن نه اډو تپوس نریش شوه نو دا یو ډیر غټ هیومن رائټس وایلیشن دی او کانستټیوشنل وایلیشن اوم دی. بل اغه دا وای یو خو زمونږ د تپوس نه بغیر لګیایي زمونږ په سر باندې فیصله اجازه شوی او دویم را باندې رواج راولي او جرګه سیستم راولي رواج کوم اخر شان دې څنګه چې اف سی آر او هغه دا وی چې پولیټیکل ایجنټس او ملکانان چې دین ودا د فاټا ډونز دي ډونز نو چې رواج وی او جرګه سیستم وی او دې چې کومه خبره ده کوي نو دا کومه خبره ده شو چې دې فیصله به کوم دا ډونز کې چې کوم هغه ته نه دي قبولې.
ګران اوردونکو، سره یو بل رپورټ شریکو. د سوابې په سیمه کې د بلدیتي انتخاباتو د کونسلرانو یو غونډه شوه را او هغه ته راغی د اختیاراتو په اړه باندې پکې ویل شوې دي چې کم قسم ردي اختیارات دي. د ډیو رادیو خبريال ریاض حسین په رپورټ تیار کړی او ردو تاسو پام را ګرځو.
تیر کال په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه باندې د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې پکې د یو سلويخ زرو نه زیات مقامی نمائندگان منتخب شوي وو. خو دغه ناظمین که یو اړخته د حکومت نه د اختیاراتو نه میلاویدو ګیلې کوي، خو بل خوا دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د پرمختیا د کار کولو نه هم ناخبره دي. د دې دپاره د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د غیر دولتي ادارې سټیپ له طرفه درې ورځنۍ غونډه را جوړه کړې شوې وه چې پکې منتخب شوي کونسلرانو ښځو او سړو ته د خپلو حقونو د اخستو د پاره تربیت ورکړی شي. منتخب شوی کونسلران وایي چې په دغه ورکشاپ کې هغوی ته ګڼ شمېر معلومات ترلاسه شول او هغوی کولی شي چې څنګه په مقامی سطح باندې په پرمختیا کې خپله برخه واچوي.
مونږ اوس په خپل سملی کې چې کینو نو مونږ ډسکس کولی شو یو خبره. مونږ ته د بجټ څه پته نه وه، هغه مونږ ته پته ولګېده او دا د انګلیش ټو ټرانسلیشن چې دی اټس د بیسټ پارټ، هغه ټولو ته د اکټ باره کې پته ولګېده چې اکټ د څه باره کې ده. مونږ
خبر شو او ان شاء اللہ تعالیٰ دینا پورا پیدا خلو.
خیبر پختونخوا کی د کال 2015 د مقامی حکومتونو عام ټاکنې د کال 2014 د مقامی حکومتونو د قانون لاندې مخې ته راغلې وي چې پکې د کسان کونسلر او نایبر هډ د نورو دوو چوکو اضافه شوی و. د سوبې پښپګشتو ضلعو کې د عامو ټاکنو نو وروسته مقامی حکومت د لوکل ګورنمنت د پاره د بجټ 10% حصہ ورکولو اعلان کړی و. خو بیا وروسته د حکومت سره د پندونو د کمی په وجه باندې په دغه بجټ کې 15% کټوتی وکړی شو. خو بیا هم د ماهرینو له طرفه دغه مقامی حکومتونو ته په مثبت سترګه کتلی او ماهرین وایي چې د سره اختیارات په لاندې سطح باندې منتقل شوي دي. خو د غیر دولتي ادارې سټیپ مشر اسماعیل خان وایي چې ګڼ شمېر کونسلرانو او ناظمینو ته اوس هم پته نشته چې څنګه په خپلو علاقو کې د پرمختیا کارونه سرته ورسوي.
زمونږ د بهتکې او زمونږ د بیسیک ډیولپمنټ دی، نو د دې لپاره دا ډېر ضروري دی چې دا کونسلران نظرات کاغه ناظمین دي، کاغه د ډسټرکټ کونسلران دي، کاغه د تحصیل کونسلران دي، د ویلیج نایبرهوډ کونسلران دي، نو هغه پکار دي چې په دې ایک باندې پوره په پوره پوه شي او د دې نه مستفید کی او په هغې مطابق چې دی رولز ریګولیشن ریسپانسبلټیز مطابق خپل ریسپانسبلټی چې دی اغېشتې ده بیا سرته ورسوي. چې زمونږ خلک په دې باندې پوهول دي او هغې بیا د هغې مطابق چلېدل دي، نو هله به زنګ ترقی کېږي.
یاد دی وی چې د صوبایي حکومت له طرفه مقامی حکومتونو ته د بجټ په 10% حصہ کې او 10% د تنخواګانو په مت کې خرڅ کیږي او صرف 10% حصہ د عام وګړي په پرمختیا باندې لګي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او تر ته وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی د آی ایس آی ایل یا د داعش د پیداګیر د غیر قانونه ذریعو د تباکولو پوخ نیت کړی دی. داعش د تیلو د تجارت او د نوادراتو د غیر قانونه خرسون په ذریعه ځان له پیسې ټکی پیدا کوي. د دې مقصد تر سره کولو د پاره د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په هغو اطلاعګانو او معلوماتو 5 ملیون ډالر انعام مقرر کړی شوی دی چې د داعش د تیلو او د نوادراتو د خرسون او د تجارت د تالا ترغه کولو سبب جوړیږي. داعش په شام او عراق کې د لوټلې شوو زړو نوادراتو او په غیر قانونه توګه د تیلو د خرسون نه په لکونو ډالر نقد کړي دي او دا شاندوی په بیګونه خلکو د ظلمونو کولو جوګه شوی دي. دا روم به ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د ترهګر تنظیم د غیر قانونه تجارت د ګډوډ کولو د پاره په اهمو اطلاعګانو او معلوماتو د انعامونو ورکولو منځوري ورکړی ده. کچا سره د داعش د تیلو او د نوادراتو د غیر قانونه تجارت په باب له اعتباري معلومات وی، نو د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardsforjustice.net په ایمیل او یا دی د ریوارډز فار جسټس واشنگټن ڈی سی 205-20-0303 په ډاک پتا اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.